په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي د جمهوري ریاست لخوا د منطقوي ځواکونو د جوړېدو د طرحې تر تایید وروسته د دې پروسې د پیل هڅې ګړندۍ سوې دي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو په پیل کې فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لولي.
افغان چارواکي وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د روانې میلادي میاشتې د مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ده. په پاکستان کې نن د هغې وه د سنا مجلس انتخابات ترسره کېږي، او د کیف پولیسو د پارلمان ودانۍ تر څنګ د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر یوه کم د یرغل پر مهال شاوخوا سل تنه اعتراض کوونکي نیولي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور ریاست د سیمه ایز ځواک د جوړولو طرح منلې او د دفاع وزارت پر دې پروسې کار پیل کړ. د دغه وزارت وایي دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ځواک د ملي اردو د ترخیص سوي سرتیرو او افسرانو څخه جوړیږي چې په ټول وسایلو او تجهیزاتو به سمبالوي. ښاغلی وزیر زیاته کړه،
دفاع وزارت یو طرح آماده کړی ده چې هغه منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرح منل شوی ده د رئیس جمهور لخوا. نه اوس په هغې باندې دفاع وزارت کار کوي چې هغه سیمې یا هغه ځایونه چې هغې لپاره منطقوي قوتونه ضرور وي د هغې لپاره نفر ونیسي او هلته دا فعال کړي. دا پروسه اوس منظور شوې ده او دفاع وزارت کار ورباندې پیل کړی دی، نو انشاءالله تطبیق هم زر کی.
د افغانستان دفاع وزارت وړاندې ویلي وو چې دغه سیمه ایز ځواک به شپږ دېرش زره تنو څخه جوړ وي چې په هغه کې اته ویشت زره او پنځه سوه یې هغه سیمه ایز پرسونل دی چې د هیواد له بېلابېلو سیمو جذبېږي، او اووه زره او پنځه سوه به یې د ملي پوځ مسلکي کادرونه وي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ د روانې میلادي میاشتې د مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه لږ کورنۍ هیواد ته ستنې سوي، خو لړۍ روانه ده. ښاغلی میاخیل وویل د ځینو کورنیو او بهرنیو موسسو سره د کډوالو د راستنولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړی او ټاکل سوی چې په یوه کال کې اووه لکه افغانان هیواد ته ستنه او د اړتیا وړ مرستې ترلاسه کړي. د ده په خبره د فبروري ورستی اونۍ رئیس له پاکستان او ایران څخه کابو یوولس زره کډوال هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان د یو افغان لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په کاناډا کې د پېډیک په کلنی کانفرنس کې د ګډون په هدف هغه واته تللې ده. پېډیک یا د کاناډا د قانون د استخراج د پراختیا ټولنې دغه کانفرنس هر کال په هغه وخت کې جوړیږي. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل
هدف زمونږ دا دی چې موږ کولای شو د قانون او پټرولیم وزارت دغه تګلاره او په دې تګلاره کې کوم مسایل چې موږ په پام کې نیولي د بهرني مستقیم پانګې اچونې لپاره په دې کې موږ سرمایه ګذاري جذب کړو.
میرمن نهان به په دغه کانفرنس کې د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره بهرنیو کمپنیو ته د هیواد د قانونو په ځانګړتیاو خبرې وکړي. ښاغلی مطفی وویل د قانونو د استخراج ګڼې بهرنۍ کمپنۍ لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونې وکړي. زموږ غلاس د راډیو اوري. په پاکستان کې نن د هغې واده سنا مجلس انتخابات دي. پاکستانی قانون جوړونکي په څلورو ایالتي پارلمانونو کې په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا، بلوچستان او هم د هغې واده په مرکزي پارلمان کې د دوه پنځوسو سناتورانو د انتخابولو لپاره خپلې رایې کاروي. د پاکستان د سنا مجلس لپاره یو سل دېرش تنه نوماندان دي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون لارښوونه کړې چې د رای ورکولو پر وخت د موبایل ټلیفونونه کارول ممنوع دي. د پاکستان د سنا مجلس انتخابات د دغه هیواد د پخواني صدراعظم نواز شریف د ګوند لپاره یوه لویه ننګونه بلل سوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مسلم لیگ نون ګوند مشر په توګه د نواز شریف نوماندي رد کړی او ویل چې د دې ګوند هغه قانون جوړونکي چې د مارچ د درېمې نیټې یعنی نننیو انتخاباتو کې د ګډون غوښتونکي وي باید د خپلواک کاندید په توګه برخه واخلي. د کیف پولیسو د پارلماني ودان د پارلمان ودانۍ تر څنګ د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر یو کم د یرغل پر مهال شاوخوا سل تنه اعتراض کوونکي نیولې دي. د ملي پولیسو یو ویان د اوکراین رسنیو ته وویل چې په نننیو نشتو کې شپږ تنه اعتراض کوونکي او څلور پولیس افسران ټپیان شوي دي، خو دا وروستي معلومات نه دي. د اوکراین د پارلمان یو غړي ایګور سوبولیف نن په کیف کې خبریالانو ته د پیښې په اړه وویل د یوې ملي پولیسو کمپ محاصره کړ، لارې کوڅې یې وتړلې، د اوبو پایپونه او ټانکرونه یې راوړل او د خنډونو په لرې کولو یې پیل وکړ. اعتراض کوونکو ټایرونو ته اور ورته کړ. ځانګړي ځواکونه له دوو لارو د هغوی خیمو ته ننوتل او په لسو دقیقو کې یې خلک ونیول. یو پولیس ویلی چې دوی د عملیاتو پر مهال لاسي بمونه او نورې وسلې ترلاسه کړې دي. د دغو اعتراض کوونکو تیر کال د اوکراین د پارلمان بهر دغه کم جوړ کړی او د نورو غوښتنو ترڅنګ غواړي چې پارلماني مسؤلیت ختم سي او د فساد ضد یوه محکمه جوړه سي. د اعتراض کوونکو او دولتي چارواکو ترمنځ د فبروري د میاشتې خبرې بې نتیجه پاتې شوې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که چیرې هغه روسانو چې د امریکا په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د مداخلې تور ورباندې لګول سوی د روسیې قوانین نوي مات کړي نو پر وړاندې به یې اقدام ونه کړي. ولسمشر پوتین پرون له NBC نیوز سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر لخوا روسیې ته په دې اړه رسمي اسناد نه دي سپارل سوي. رابرټ مولر تېره میاشت وویل چې دیارلس روسیات په او درې شرکتونه په 2016 کال کې د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې په مداخلې تورن دي. د پوتین دغو څرګندونو تایید کړی چې روسیه نه غواړي دغه دیارلس کسان ور وسپاري. روسیه له متحده ایالاتو سره د دې ډول افرادو د سپارلو کوم تړون نه لري. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غواړئست. د یو سات خبرونه په راپورونه کې اوري چې د وزارت وی د جمهوریت ریاست ته خو د منطقوي ځواکونو د جوړیدو د طرحې تر تایید وروسته د دې پروسې د پایلې هڅې ګړندې سوي.
منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرحه منل شوې ده د رئیس جمهور لخوا نه. اوس په غو باندې دفاع وزارت کار کوي.
په ننګرهار کې فعالانو له وسلوالو طالبانو د سولې غوښتنه وکړه.
زموږ هیله د طالبانو نه داده چې راځي نور موږ د جنگ ستړیو د سولې د پروسې سره یو ځای شي.
د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ پیل شوې ده. نن د پاکستان د مشرانو جرګې د شاوخوا نیمه څوکیو لپاره انتخابات کیږي. د خبرونې په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ دفاع وزارت وی د جمهوریت ریاست لخوا د منطقوي ځواکونو د جوړیدو د طرحې تر تایید وروسته د دې پروسې د پایل هڅې ګړندې سوي. د دفاع وزارت ویاند وی چې دغه ځواک له هغو سرتیرو او افسرانو جوړیږي چې دا وخت د وسلولو ځواکونو په لیکو کې نه دي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
د افغانستان دفاع وزارت وایي منطقوي ځواکونه د اړتیا له مخې په دریو پړاوونو کې جوړیږي چې په دې برخه کې د شپږ درس زره کسي ځواک وړاندوینه کیږي. د دې وزارت ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د منطقوي ځواکونو دا تر هدف افغانستان د جمهوریت ریاست لخوا تایید شوی او دفاع وزارت یې تطبیق ته هڅې پیل کړې دي.
دفاع وزارت یو طرح آماده کړی دی چې هغه منطقوي قوتونو په نامه باندې هغه طرح منل شوی ده د رئیس جمهور لخوا نه. اوس په هغې باندې دفاع وزارت کار کوي چې هغه سیمې یا هغه ځایونه چې هغې لپاره منطقوي قوتونه ضرور وي د هغې لپاره نفر ونیسي او هلته دا فعال کړي. دا پروسه اوس منظور شوې ده او دفاع وزارت کار ورباندې پیل کړی دی نو انشاءالله تطبیق هم زر کی.
ښاغلی وزیر وایي د دې ځواک لپاره هغه کسان نیول کیږي چې له دې وړاندې په ملي اردو کې سرتیري وو. دی وایي دغه ځواکونه به په یونیفورم او وسلو سنبال وي او د ملي اردو د ځواکونو 15% تنخوا او نور امتیازات ورکول کیږي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي دا ځواکونه د هغو سیمو د ساتنې لپاره جوړیږي چې له وسلوالو مخالفینو تصفیه او امنیتي اړتیا وي. د راپورونو له مخې له دې وړاندې د سیمې خلکو په ملي شورا کې د دوی ځینو استازو تر ډیره انتقاد کړی چې له مخالفینو تصفیه شوې سیمې د افغان حکومت لخوا سمې نه ساتل کیږي او لامدې عمله په اسانه بیرته د مخالفینو لاس ته لویږي. که څه هم دفاع وزارت د جوړیدونکي ځواک رول ته خوشبینه دی خو خلک وایي ویره لري چې له دغه ځواک نه لکه د سیمه ییزو پولیسو په څیر شخصي استفاده ونه شي.
زما نوم مومن خان د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. که دا ځواک جوړ شي نو د افغانستان د امنیت په برخه کې به ډېر اغیزمن رول ولوبوي. خو داسې نه وي چې دا ځواک نه په شخصي توګه استفاده وشي لکه مثلا مثال کې ویلی شو چې اربکیان نه خلک مثلا شکایتونه لري چې هغوی په شخصي کارونه کړي دي خلک نه خفه دي چې صحیح اداره شي او منظم ډول سره اداره مخې ته یوسي.
زه حکم خان عریب زیم. دا ځواک د جوړېدو سره د بیکارۍ کچه کمه شي نو باید داسې خلک ونیول شي چې دولت دفاع
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د راپورونو له مخې له دې وړاندې یو شمېر خلکو د سیمه ایزو یا محلی پولیسو د کار د څرنګوالي په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی د امنیت پر ځای ډیر ځله خلک زوروي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د جوړیدونکي ځواک په اړه د اندېښنې ردوي، وایي چې دا ځواکونه د سیمې د قومندان لخوا نه جذبېږي بلکې د دفاع وزارت د برحاله قومندانانو تر نظر لاندې به فعالیت کوي. له دې سره د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو غړی کرام الدین رازازاده د منطقوي ځواکونو رامنځته کول یو ګټور ګام بولي. وایي د تصفیه شوي سیمو ساتل یوه مهمه مسله ده چې باید ورته پاملرنه وشي. ښاغلی رازازاده ټینګار کوي چې د ښو امکاناتو تمویل او تجهیز ترڅنګ باید دا ځواکونه د سیمې د خلکو ملاتړ هم ولري. دی وایي د سیمې خلک په خپلو سیمو کې ښه بلد دي او کولی شي له دغو ځواکونو سره د نیول شوي سیمو په ساتنه او امنیت کې ډېره مرسته وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي د ملي اردو له لیکو بهر د منطقوي ځواک په نوم د یو نوي ځواک د تشکیل طرحه د ولسمشر لخوا تصویب شوی او دغه ځواک به په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د ټینګښت دنده ولري. ځینې کسان ټینګار لري چې دغه ځواک ته د وړ کسان وګمارل سي. د ولس جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ټینګار کوي چې د دغو ځواکونو د ښه اغېز لپاره باید په نظامي چوکاټ کې معیارونه وضع سي. حدیث پردیس د مرکې په پیل کې د پوځي مسایلو له تحلیلګر جنرال عزیز وردک څخه د دې طرحې په اړه نظر غوښتی.
هر قوت چې جوړیږي چې ښه تربیه ولري او ښه کسان ورته انتخاب شي. داسې کسان نه وي چې هغه مثلا شړل شوي کسان وي، هغه داسې کسان وي چې هغه د هغه سره مخالفت ولري، یعنی یو څه تعلیم ولري او داسې کوري. دغه انسانان چې دي اکثره دغه بیکار انسانان چې په تعلیم لوړ تعلیم نه وي کړی مثلا او دی لوړ تحصیلات ونه لري او قوانین نه وي لوستي، دغه سم کار نه شي کولی. نجاب کوي چې دوی دپاره
جنرال صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دغه ځواکونه چې اوس استخدامیږي په کومو برخو کې ستاسو له نظره جدي ضرورت ورته شته؟ ده
چې وزارت دفاع ته ورکړل دغه قوت. سوال دا ده چې وزارت دفاع هوایي قوتونه لري، حمایه لري، دا لري، توپچی لري، نوشان لري، نو کولی شي دې سفاره منطقه کې دغو همداسې نظمنامه چې ورته ورکړه کنه، نظمنامه یې وزارت دفاع ته ورکړه. اوس دغه قوتونه چې دي دغه چې په نامه د نوم ورته د محلي اردو قوتونه نوم ور باندې ښی دی که نه، نو دو خاطره دا موثر دي. په هر صورت موثر دي کسان نه چې یو څه د منطقې خلک دی تضمین کړي، دی وپېژني او داسې کسان ښه سابقه ولري، خراب سابقه ونه لري، حتما موثر دي. ولې نه دي موثر؟
بله، پوښتنه مې دا کوله چې په تیر کې د سیمه ایز پولیس یا محلي پولیس هم موجود و، البته په دې رابطه اندېښنې موجود وي که څه هم دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې دغه ځواکونه به د سیمه ایزو پولیسو سره متفاوت وي، مشخص پلانونه لري، کړندلارې چې دوی به د تیر په شان نه وي. اما تاسو څومره مطمئنه یاستئ چې دوی به متفاوت وي د سیمه ایزو پولیسو سره؟
زه تاسو یوه خبره کوم، دغه وزارت دفاع کې چې دي کنه، د وزارت دفاع د تعلیم تربیه موضوعات چې دي، د وزارت دفاع د تعلیم تربیه موضوعات او د د تعینات موضوع، د جلب جذب موضوع ټول ډېر دقیق دي. د خاطر چې هغه قوماندانۍ عمومي جلب جذب چې ده، هغه دغه ډېر ښه چڼباس، یعنی د هر سیمې اوباسي، د کشف نه پوښتنه کوي، د استخبارات نه پوښتنه کوي، د خلکو نه پوښتنه کوي، تضمین ته خلي او د ده بایومتریک کېږي. دا یو د دوام رول د تعلیم تربیه کې د ټریننګ کې هغه مرکزونه چې دوه میاشتې درې میاشتې درس وایي، په هغه ځای کې د دې معین مشخص لباس ورکوي.
د پوځي مسایلو تحلیلګر جنرال عزیز وردګ ول ازادي رادیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویل له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ پیل شوی ده. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت په یوازې ځان د دې توان نه لري چې راستنیدونکو کډوالو ته د ژوند ښه امکانات برابر کړي. تفصیل له ناجیه صفی نوري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د دورې په ختمېدو سره د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له هغه هیواد نه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه محدود شمېر کورنۍ هیواد ته ستنې شوې، خو په خبرې چې د وخت په تېرېدو سره به دا لړۍ تیزه شي.
افغان ایله از هموطنان ما که در پاکستان
هغو هیوادوالو چې په پاکستان کې د کډوالۍ کار درلودو او د ملګرو ملتونو سازمان تر پوښښ لاندې وي، د هغوی د راستنېدو لړۍ د ژمي په دریو میاشتو کې درول شوې وه. اوس دا لړۍ بیرته پیل شوې ده. یو محدود شمېر کسان راستانه شوي. دا پروسه نوې پیل شوې او وروسته به دا شمېره لوړه شي.
ښاغلي میخیل وویل دغه وزارت د ملي او نړیوالو همکارانو په مرسته په یو هر اړخیز پلان کار کوي چې په وینا یې په کلنی ډول د 200,000 افغان کډوالو راستنېدنې ته زمینه برابروي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي په تیره یوه اونۍ کې له 1,000 ډیر افغان کډوال هیواد ته راستن شوي دي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې پریکړه کړې وه چې افغان کډوال باید د مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې خپل هیواد ته ستانه شي. اوس مهال نږدې 2 میلیونه افغان کډوال په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې 1.4 میلیونه یې له پخوا او پاتې نور د کورنیو جګړو په ترڅ کې ثبت شوي دي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان به هغه مهال بشپړ شي چې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت په یوازیتوب د دې توان نه لري چې راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند ښه زمینه برابره کړي.
افغانستان حکومت په یوازې ځان د دې توان نه لري چې له 3 میلیونو ډیرو کډوالو ته د ژوند ښه امکانات برابر کړي. حکومت به په دې بریالی نه شي چې هغه اسانتیاوې راستنېدونکو کډوالو ته برابرې کړي چې اړتیا یې ده.
ښاغلی بلوس ویل که چیرې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ټولنو لخوا په دې برخه کې له حکومت سره مرسته وشي، افغان حکومت به وتوانېږي چې تر یوه حده راستنېدونکو افغان کډوالو ته د ژوند امکانات برابر کړي.
عمر دل چې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویل پاکستان څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ پیل شوې ده. بیا هم د افغانستان او پاکستان یو بل اړوند مسأله څېړو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي باور نه لري چې پاکستان دې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي ستونزو د حل په هدف په خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې خونې چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر د افغان حکومت سیاست کمزوري ګڼي. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
ظاهراً پاکستان دې ته چمتو شوی چې د افغان سوداګرو مالونو ته د اسانتیاو برابرولو په خاطر یوه نوې طرحه عملي کړي چې په باور یې د سوداګریزو مالونو په لېږ رالېږ کې چټکتیا رامنځته کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې برخه کې د پاکستان په عملي کړنو باور نه لري. د یادې خونې مرستیال خان جان الکوزی وایي پاکستان تل د افغان سوداګرو مالونه درولي او د لېږ رالېږ په وخت کې افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي. ښاغلی الکوزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې درک افغان سوداګرو تا گانی اقتصادی زیانونه رسیدلې دي.
اگر این مشکلات حل نشو در آینده ما فکر میکنیم
که دوی کدا سونز حل نشي مونږ باید پر اتلونکو کې لاتیا او فسد څخه در نوي فسد پورې خپل صادرات ودرو او ټولې میوې مو په افغانستان کې خراب شي. په داس حال کې چې مونږ د خپل مالونو لیک ته ارتیا لرو. پاکستان تل د میز پر سر ژمنې کوي خو بیا پر عمل نه کوي. خو مونږ په دې ټینګار لرو چې باید له هغو هیوا سره سونز حل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو لمخې په تیر کې افغانستان 90% ترانزیت او سوداګرۍ د کراچۍ بندر لاره کې ده. خو د پاکستان لوري د سنځلو له جوړېدو وروسته دغه کچه اوس 40% ته راټیټه شوې ده. د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي له هند سره د هوایي دهلیز د چابهار بندر د بیا رغونې او د تورغونډۍ او اقینې بندر په جوړېدو تر یوې کچې ستونزې حل شوې. خو پاکستان ته د میوو د لیږد او د سوداګریزو توکو د وارداتو په برخه کې ستونزې هم هلته اړتیا لري. له دې ټولو سره پاکستاني چاپ نیشن ورځپاڼې د پاکستان د مالی وزیر رانا محمد افضل له قوله ویلي چې نوموړي له افغان پلاوي سره په کتنه کې د هغې طرحې د عملي کېدو خبره کړې چې له مخې د پاکستان په ګمرکونو کې افغان سوداګرو ته لازمي اسانتیاوې رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د افغان سوداګرو د سوداګریزو توکو ډکې لارۍ د پاکستاني پولیسو لخوا په بندرونو کې درول شوي چې له کبله یې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان هم رسیدلی دی. خو د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر ققندي په دې برخه کې د حکومت د بې کفایتۍ اداره دوي او وایي چې دوی تل له پاکستان غوښتي چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د افغانستان په وړاندې دوه ګونی سیاست پای ته ورسوي. له دې سره د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ په برخه کې ستونزې سیاسي اړخ لري او پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان اقتصادي او سوداګریزو ګټو ته زیان ورسوي. دی وایي موږ هیله لرو چې پاکستان نور له عقل نه کار واخلي او باید پوه شي چې د دواړو هیوادونو برخلیک ناغېړي او بېوزلي د سیمې په کچه راکړې ورکړې ته اړتیا لري. او که اوس دا پوهه رامنځته شوي نو لرې نه ده چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او سوداګریزې اړیکې ښې شي. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې که پاکستان په دې برخه کې خپل ستراتیژیک سیاست بدل نه کړي او له افغانستان سره د ستونزو د هواري په هدف په نویو ژمنو عمل ونه کړي، هغه هیواد به هم له سوداګریزو او اقتصادي زیانونو خوندي نه وي، بلکې له دې اړخه به ډېر تاوان وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. که څه هم افغان حکومت د سمنګان ولایت له څوکۍ د عبدالکریم خدام د لرې کېدو په تړاو هر ډول معامله رد کړې، خو ښاغلی خدام وایي چې د رواني اونۍ په جریان کې د سولې عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیلوي. حدیث پردیس تفصیل لري.
د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د هغو څرګندونو باوجود چې له سمنګان ولایت نه د عبدالکریم خدام د لرې کېدو په بدل کې هیڅ ډول معامله نه ده شوې، ښاغلی خدام وایي چې همدا اونۍ به د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده پیل کړي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نوې دندې د پیل پر وړاندې هیڅ ډول ستونزه نشته.
نخیر
شروع نه کردیم، تروسه مې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه خپله دنده نه ده پیل کړې، خو سبا له مشرانو سره ګورم او د همدې اونۍ تر پایه دغه مسله نهایي کېږي او کوم خاص مشکل نشته. که څه هم ښاغلی خدام د دې پوښتنې له ځوابولو ډډه کوي چې ګوندې دی د کومې معاملې له مخې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه ټاکل شوی، خو وړاندې تر دې جمعیت اسلامي ګوند په دې اړه څرګندونې کړې وې. د دغه ګوند یو ویان زبی فطرت ازادي راډیو ته ویلي و چې حکومت ښاغلی خدام له جمعیت ګوند سره د یوې معاملې له مخې لرې کړی او د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه یې ټاکلی دی. خو د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک ادارې ویان دی منیر یوسف ساده بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې ښاغلی خدام د ولسمشر د فرمان له مخې له دندې لرې کړل شوی او دا چې نوموړی له خپل پخواني دریز نه چې ولایت به پرېږدي په شا شوی، په دې برخه کې کومه معامله نه ده شوې. د افغانستان جمهوري ریاست په دې اړه خبرې نه کوي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا پر خپل ویب پاڼه کې د سولې د عالي شورا د مرستیال په توګه د عبدالکریم خدام د ټاکنې په تړاو د افغان حکومت د پریکړې هرکلی کړی. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د سمنګان پخواني ولی عبدالکریم خدام د نوموړي د لرې کېدو په اړه د ولسمشر د پریکړې مخالفت وکړ او ټینګار یې وکړ چې د جمعیت اسلامي ګوند تر پریکړې پورې به په خپل ځای پاتې وي. خو له دغه مخالفت یوازې درې ورځې وروسته د نوموړي په موجودیت کې سمنګان ولایت ته نوی والی معرفي شو. د یادونې ده چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور هم دوه میاشتې وړاندې د جمهور رئیس له لوري له دندې لرې شوی و، خو نوموړی لا هم دغه پریکړه نه مني. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ولسمشر له پریکړو سره د حکومتي مامورینو مخالفت ولس اندېښمن کړی. د دغه ټولنې مشر اجمل هوډمن وایي که هر حکومتي مامور د معاملو په بدل کې له مقامه لرې کېږي، د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ به له مرکزي حکومت د نافرمانۍ ناوړه دود هم عام شي. د ښاغلی هوډمن په خبره که څه هم د ملي اوالي په حکومت کې له شته اختلافونو سترګې نشي پټېدی، خو د قانون حاکمیت د حکومت مسؤلیت دی او په ټول توان باید خپلې کېدونکې پریکړې عملي کړي.
په ننګرهار کې مدني فعالانو او د نظر خاوندانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او سوله دې وکړي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال باز محمد عبید په راپور کې.
د تیری چهارشنبه پورس په کابل کې د کابل پروسې په غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلو سرګندونو کې وسلوال طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته راوبلل او تر څنګ یې هغوی ته په هیواد کې دننه د سیاسي مبارزې بلنه هم ورکړه. په ننګرهار کې مدني فعالان او د نظر خاوندان له وسلوالو طالبانو غواړي چې جنگ ته د پای ټکی کېږدي او بین الافغاني مذاکراتو ته غاړه کېږدي. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی ولا احمد زی وایي وسلوالو طالبانو ته پکار ده چې د ولسمشر له دغې بلنې مثبته ګټه پورته کړي.
زموږ هیله د طالبانو نه داده چې راځئ نور موږ د جنگ ستړي یو، د سولې د پروسې سره یو ځای شي. افغان دولت هیڅ قید او شرط د دغو مذاکراتو لپاره نه دی ټاکلی. دولت هم ویلی چې د یو ګوند په شکل باندې به دوی منو، د دوی سره به مذاکرات کوو.
وسلوالو طالبانو په بیا بیا ویلي چې دوی له افغان دولت سره نه بلکې له امریکایي ځواکونو سره خبرو ته چمتو دي. خود ننګرهار پونتون استاد شاکر الله فاروقی وایي چې افغانستان د افغانانو ملک دی، طالبانو ته پکار دی چې بین الافغانی مذاکراتو ته غاړه کیږدي.
طالبان ورونو میم دا غږ ده چې تاسو په دغه مازله خ پویږي چې نړیوال په دې کې خپل خپل ګټې لري، ګاونډیان په دې کې خپل خپل ګټې لري. نو که خارجانو سره خبرې وي دا ملک خو د خارجانو نه ده، په دې موږ متیقین یو. موږ او تاسو باید خپل منځ کې سره کینو او دغه مازلې ته د پېټکې کیږدو.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد منګل شیرزاد وایي وسلوال طالبان په یوازې ځان نشي کولای چې په ټول ملک واکمنی قائم کړي. دی په طالبانو غږ کوي چې په هیواد کې دننه د خپلې سیاسي مبارزې ته دوام ورکړي.
طالب په دې ونه شو تللی چې اقلا یو خار چې د یوې هفتې دپاره وساتي. تاسو فکر وکړئ چې یو مملکت په دې قدرت سره چې نن درې لکه عسکر لوبي چې نن خارجي قوتونه په دې ځای کې پراته دي، امکان نه لري چې طالب دې بیا ټول افغانستان ونیو حاکم شي او په دې ملک کې حکومت وکړي. طالب نه مې غوښتنه دا ده چې که په جګړه باندې کامیاب نه دی په دې شپاړس کالو کې به کامیاب شوی، راشه د سولې پروسې ته کښېنه، مبارزه وکړه، په نظام کې سهم واله، په سیاسي حیات کې برخه واله، کولی شي چې بیا دا ملک په خپله تبه باندې جوړ کړي، اکثریت په دې ملک کې وګټلو، موږ دې ټول شاته.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په غونډه کې ویلي وو چې د سولې لپاره د یو سیاسي چوکاټ وضع شي، اوربند رامنځته شي، طالبان د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل شي، د باور جوړونې فضا د رامنځته شي او عادلانه او شفافو ټاکنو ته د لاره هواره شي. خو وسلوالو طالبانو لا هم د ولسمشر محمد اشرف غنی یادو څرګندونو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
جنگ مونږ نه پلار او اغز مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړو، او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
د سیاست، اقتصاد او امنیتی مسایلو ورزو د ساينس نړۍ ته له یو جالب پرمختګ څخه مو خبرو. په فضا کې یو بل سیاره موندل سوی چې د اوبو د موجودیت نښه هم پکې لیدل سوی ده. نور له اسمت سروان ناوري.
د فضایي علومو څېړونکو له شمسي نظام باندې یوه سیاره موندلې چې په اتموسفیر کې زیاتې اوبه لیدل کېږي. دا سیاره له مځکې 900 نوري کاله لیرې ده. د ناسا د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې دا سیاره چې WASP 9-B نوم پرې ایښودل شوی زحل ته زیات ورتهوالی لري. د ناسا څېړونکو اټکل کړی چې دا سیاره د زحل درې برابره لویه ده. که څه هم دا سیاره د سایز یا اندازې له پلوه له زحل سره پرتله کیږي، خو دا دواړه له یو بل سره هیڅ ورته والی نه لري. WASP 9-B له شمسي منظومې وتلې او د سنبلې په فلکي صورت کې موقعیت لري. د ناسا څېړونکو د هابل او سپیتزر تلسکوپونو د معلوماتو پر اساس په دې سیاره کې د اوبو او نورو مالیکولونو ترک لګولی دی. دا سیاره په هرو څلورو ورځو کې یو وار تر خپل لمر راڅرخي او له خپل لمر سره واټن یې د شمسي نظام د لمر او مځکې په پرتله 40 برابره لږ دی. د ورځې په دې سیاره کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد 1.8 ته رسیږي. د شپې لخوا هم دومره وي، او علت یې دا دی چې سخت بادونه تودوخه د دې سیارې له شاوخوا څخه ورته انتقالوي. د ناسا څېړونکو د تحقیقاتو په لړ کې د دې سیارې په اتموسفیر کې اوبه لیدلې دي. دوی پخوا اټکل کاوه چې په دې سیاره کې به اوبه عمومي، خو په اوسنۍ اندازه زیاتې اوبه د دوی له تصوره زیاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. دا خبر هم لوګر ولې د ازري ولسوالۍ نه تا په تماس کې دا دی. ازري ولسوالۍ خروټ په ساحه کې کلینیک دا نه ډاکټران په وخت ځکه کوي نه نور دا ډاکټر چې دا غنه په وخت وځي پېته راځي، او بس اته به لیول لک جیر جی او یوازې بجې بیر جی. نو زه د لوګر ولې د سیتامل ریاست څخه دغه کوښښ لرم چې د کلینیک غو مکړي. وسلام با احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سود آزادی رادیو کارکون کو اور دیم کو سے درمیان لا محبت سلام اور اند کو دا سلام از ما پیغام دا دی صدا دا بدشائی ای تسترو وستم سی افغانیاں نو کڑے دا محمد اشرف نے کڑے دا خود نہ محمد اشرف نے صدا و انا دا ظاہل دا صدا سری زر پر زر باید دی و یوسف. نو سلام، سلام علیکم.
السلام علیکم دا خپل پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمی الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا ټول افغانان څخه هیله لرم چې هر افغان دې په هیواد کې نیالګي کوي. دا نیالګي په واسطه په افغانستان کې اوشکلی له منځه ځي. نیالګي هوا صفا کوي او آبادی مینته راوړي.
ازله پکتیکانا تاسو را پته ماس کې مازاد راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه کوم. زما رئیس جمهور نه دا هیله ده چې دغه اردوی کا پولیسی کاربکانی کا هر گروی با دغه ټولو ته تنخواه په وخت باندې حواله کی. که چیرې په وخت باندې نه حواله کی نو ستونزې جوړیږي دوی لپاره. هر سړی نه پکایلدار ده نه پکادار ده با دغه تنخواه ته هغه ده امید لري چې دغه تنخواه حواله کیږي او موږ به سم مشکلات حل شي. خو داسې خلک دي چې په غرونو کې پراته دي بازار ته هیڅ هغه نشته ده چې لاړ شي او مشکلاتو سره دو چار دي. کله تنخواه په لسم تاریخ حواله کیږي کله په پنځلسم تاریخ حواله کیږي. او زما هیله دا ده چې دا تنخواه په خپل وخت باندې حواله کړي. وسلام به احترام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
له دې سره په افغانستان کې د مازیګر 4:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر نه اورو. ورپسې واصل وسل سپورټي خبرونه لولي.
د افغانستان جمهور ریاست د سیمه ایز ځواک د جوړولو طرحه منلی او د دفاع وزارت پر دې پروسې کار پیل کړ. د دغه وزارت وایم دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دا ځواک د ملي اردو د ترخیص شوي سرتیرو او افسرانو څخه جوړیږي چې په ټولو وسایلو او تجهیزاتو به سمبال وي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنیدو لړۍ د روانې میلادي میاشتې د مارچ په لومړۍ نیټه پیل شوې ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه لږ کورنۍ هیواد ته ستنې شوي خو لړۍ روانه ده. د افغانستان د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر نرګس نهان د یو افغان لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په کاناډا کې د پېډیک په کلنی کانفرنس کې د ګډون په هدف هغه واته تللې ده. میرمن نهان به په دغه کانفرنس کې د افغانستان د کانونو د استخراج لپاره بهرنیو کمپنیو ته د هیواد د کانونو په ځانګړتیاو خبرې وکړي. په پاکستان کې نن د هغې ود د سنا مجلس انتخابات دي. پاکستانی قانون جوړونکي په څلورو ایالتي پارلمانونو کې په پنجاب، سند، خیبر پښتونخوا، بلوچستان او هم د هغې ود په مرکزی پارلمان کې د 250 سناتورانو د انتخابولو لپاره خپل رایې کاروي. د کیف پولیسو د پارلمان ودانی ترڅنګ د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر یو کم د یرغل پر مهال شاوخوا سل تنه اعتراض کوونکي نیولې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کچیر هغه روسانو چې د امریکا په تیر ولسمشریزو ټاکنو کې د مداخله تور ور باندې لګول سوی دی د روسیې قوانین نوی مات کړي نو پر وړاندې به یې اقدام و نه کړي. د پوتین دغه څرګندونو تایید کړی چې روسیې نه غواړي هغه ډیر لس کسان امریکا ته وسپاري چې هغوی دا تور ور پوري کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سبا یک شنبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د سکاټلند په وړاندې د لوبي ډګر ته ځي. د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډله نړیوال جام ته د رسیدو لپاره پوره چمتووالی لري او ډېر امکان شته چې افغانستان د 2019 میلادي کال نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. افغان لوبډله د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو نه وړاندې په متحده عربي اماراتو کې زیمبابوې ته د 2 ورځو او 15 ورځنیو لوبو په سیریز او له هغه وروسته د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو په لومړۍ تمرین لوبه کې وست انډیز ته ماتې ورکړه خو دوهمه لوبه د نیدرلند سره د ورخ له امله بې نتیجې پای ته ورسېده. ټاکل شوی د 2019 کال نړیوال جام غوروي پړاو سیالۍ سبا په زیمبابوې کې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شي چې له ډلې به دوه لوبډلې نړیوال جام ته لار پیدا کوي. د مشرانو جرګې او د مالی وزارت د بودجې ریاست لوبډلې د یو ملت یو غږ په نوم د دولتي ادارو ترمنځ د فوټبال سیالیو پای لوبې ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ دوه میاشتې وړاندې د 12 دولتي ادارو د فوټبال لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې د افغانستان بانک د مشرانو جرګې او د مالی وزارت د خزانې او د بودجې ریاستونو نیمه پای لوبو ته لار پیدا کړه. په نیمه پای لوبو کې د مشرانو جرګې د فوټبال لوبډلې د افغانستان بانک لوبډلې ته 3-1 په پایلې سره او د مالی وزارت د بودجې ریاست لوبډلې د دغه وزارت د خزانې لوبډلې ته 3-0 په پایلې سره ماتې ورکړه. د دغه سیالیو هدف د دولتي ادارو د کارکوونکو ترمنځ همغږي او ملت ته د یووالي پیغام ورکول دي. او د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې وروتو پچون کې قیس احمد د ویسټ انډیز کربین پریمیر لیگ سیالیو ته وخصل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو مخې دغه افغان لوبغاړی به د دغو سیالیو په شپږم پړاو کې د ایسټي لوشیا سټار لوبډلې سره ولوبېږي. د دغو سیالیو په تیر پړاو کې راشد خان د امازون ګانا لوبډلې لپاره لوبېدلی و چې په هیټریک یا پرله پسې درې وکټ واخیستلو هم بریالی شوی و. د ویسټ انډیز کربین پریمیر لیگ شپږم پړاو سیالۍ چې شپږ لوبډلې پکې ګډون لري د روان کال د اګست په اتمه نیټه پیلېږي. د ورزشي خبرونو پای
وصل وصال و ورزشی خبرونو سره. حقیقت سره اونیس پروگرام که در افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون له رئیس سیما سمر سره خبرې سیوی دی. ور سره د ځوانانو خاص پروگرام تاندې څنګ په همدې خبرونه کې اوریدل سی. خو په یو راپور پسې نن په پاکستان کې د صنایع مشرانو جرګې د شاوخوا نیمایي څوکیو لپاره انتخابات کیږي. دغه انتخابات په پاکستان کې د نواز شریف د واکمن ګوند مسلم لیگ لپاره چې مشر یې په دې وروستیو کې د محکمې په فیصله د ګوند له مشرتابه لرې سوی مهم ګڼل کیږي. اجمل ان د پاکستان د سنا د انتخاباتو مسله څرلې ده.
دا پاکستان د قومي او ایالتي اسمبلیو غړي نن د دې هېواد د سنایا مشرانو جرګې د 250 هغه غړو پر ځای نوي سناتوران ټاکي چې د کار موده یې پوره شوي. دا د پاکستان د سنا نږدې نمایي څوکۍ دي. د دې څوکیو لپاره د 25 خزینو په ګډون ټولو 135 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. نوي سناتوران به د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. د سنا د دې غړو د ټاکنې لپاره د پاکستان د ملي اسمبلۍ او ایالتي اسمبلیو یا پارلمانونو غړي رای ورکوي. د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې رای ورکول نن سهار 9 بجې پیل شوي او په محلي وخت په د مازیګر تر 4 بجو دوام وکړي او تمه ده چې د نن ورځې په پای کې به د دې انتخاباتو نتایج هم په ډاګه شي. په انتخاباتو کې د پنجاب او سند ایالتونو له هر یو څخه 12، د خیبر پښتونخوا څخه 11 او د بلوچستان څخه هم 11 استازي ټاکل کیږي. همدارنګه د پلازمین اسلام آباد څخه 2 او د قبایلي سیمو څخه 4 سناتوران ټاکل کیږي. دا محل دا پاکستان دا سند 104 څوکۍ دا اپوزیسیون پیپلز ګوند سره دی او دا ګوند په سنا کې اکثریت لري. خو تمه کیږي چې په نوو انتخاباتو کې به مسلم لیگ نواز ګوند په سنا کې اکثریت ته ورسیږي. مسلم لیگ نن چې مشر یې نواز شریف په دې ورستوي کې د محکمې د پریکړې له مخې د ګوند له مشرتابه بي صلاحيت شوی او لستوندو سره مخ ګوند دی. د سنا د اکثریت د څوکیو په ګټلو کولای شي خپل لړزان د سیاسي دریز یو څراټین کړي. د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د جولای د میاشتې راهیسې چې د پاکستان د وی محکمې کړي. نواز شریف د صدر اعظم له څوکۍ استعفا ته اړ کړ. د دې هېواد له عدلي سره په کړکې اچ کړي. په سنا کې اکثریت په پاکستان کې د قوانینو د تصویب په برخه کې حیاتي دی او د نواز شریف ګوند هیله لري چې په سنا کې د اکثریت په خپلولو به خپل سیاسي راتلونکی یو څه ډاډمن کړی شي.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
یو اشاریه ولس میلیونه شکایتونه د هاګ محکمې ته شوي دي. کلمه داره ته وایي چې دغه شکایتونه په کوم برخه کې دي؟ آیا څه پایلې بولري؟
دا محکمه د دې لپاره جوړ شو چې جرایم جنگی او جرایم ضد بشری او نسل کشی چې په دنیا کې کیږي دا به ځواب پاتې نشي او د فرهنګ مافیات خاتمه ورکول د پاره دا جوړ شوی دی. افغانستان د می د میاشتې د 2003 کال کې د دې محکمې سره یوځای شو او د دې د محکمې تصویب کړي. دا محکمه هر جرم ته نه ګوري، مشخصا څلور جرم ته پیگیری کوي. جرمونو ته ګوري، اگر یو جرایم جنگی ده، جرایم ضد بشری ده، او نسل کشی ده، تجاوزات ده. تجاوزات تر اوسه پوری ډیر ورته کتل سوی نه ده، مگر دا درې جرمونه چې ما وویل د دې درې جرمونه دا محکمه پیگیری کوي او کوشش کوي چې عدالت د قربانیانو دپاره تامین کړي. حکومت د ټول د افغانستان جغرافیه کې کنټرول نه لري، دلته جرم کوي بیا تشتی زموږ همسایګان ته یا ځي هغه ځایو کې چې د مخالفین مسلح د افغانستان ترلاس لاندې ده. د هغه له کبله زما په فکر زه فکر کوم چې محکمه جزایی بین المللی افغانستان سره او د عدالت تامینول په افغانستان کې ډیر کومک کولی شي، ځکه چې دوی د هغه خلق چې متهم ده یا هغه سړی یا رهبر ده یا گروپ چې متهم ده یا په افغانستان کې شته حکومت لاسرسی نه لري یا په افغانستان کې نشته حکومت لاسرسی لري. دا محکمه مکلف کوي د نور حکومتونه او نور مملکتونه هم چې که هغه سړی چې متهم ده په جرایم جنګي او جرایم ضد بشري کې د دوی په جغرافیه کې هغوی اوسي یا سفر کوي هغوی باید محکمه ته تحویل کړي.
زو په دې برخه کې چې د افغان حکومت همکاري څوره چې همکاري لازمه ده دغه محکمې سره څه فکر کوي چې هغه همکاري چې ورته اړتیا ده افغان حکومت وشي کولی ورسره په دغه قضیو کې؟
زه فکر کوم چې دلته یو مکلفیت ده د افغانستان چې افغانستان حکومت مکلف ده چې هغوی سره همکاري وکړي. دوهم د افغانستان په نفع کې ده که دوی تلاش وکی او د دوی سره همکاری وکی چې حکومت د فرهنگ مافیات د جرایم جنگی و جرایم ضد بشری چې په افغانستان کې هر ورځ کیږي دغه ته خاتمه ورکی او قربانیان ته عدالت تامین کی. دا د افغانستان په نفع کې
ده. افغانستان کې د جنگی مجرمینو کوم لیست مشخص شوی ده؟
دسته لست نه دی مشخصه وی زکر چه دا اغاز توک چه متهم کشی پا جرایم جنگی و جرایم ضد بشری که دا یه حقوقی تحلیل غوری مگر حمله پا ملکی زایو که حمله پا شفاخانه که حمله پا قبرستان که حمله پا مکتبو که دا جرایم جنگی و جرایم ضد بشری تلاتلیسی در حال اکبال یا مثلا شکنجه یا جرایم ضد بشری ده که هر چوک شکنجه رو که آقا شاملی که پده لست که.
چه فکر کوی آقا کسان چی پا جنگی جرمونو باندی ککر دی یا تورن دی ده حکومت پا هنگو که ده حکومت پا واکشتا دی کسان کنن؟
متاسفانه اشتر پر مختلف لیولو که یا مختلف زایو که تلوسو پوریم اشتر ده اتهام ده ده ضرورت لری چی درست تحقیق وزی او ثابت سی مگر اتهام موجود ده.
حکومت بکو ما کجبانی؟
متاسفانه پر زایو که پر سطح که
ده شکیتون یواز ده اشخاص پاره کنه ده گندون رو پاره هم اشتره
اشخاص که ده گندون عضویت لری خماندار گندم بکه که کرده نه؟
یو بلا موضوع چوار اغام تاثر شریک کو تخل کو نیب کرده ده چی ده بشر خوب خبرا کمیسون شده ده ولی تنگه چی خلق و تمه ده ترینه آغازی رسیدگی برتنه ده شویلا هم پا افغانستان که ده خلق و حقوق در پولنده شویدی خو د خلکو حقوق در رسیدگی نه شوی د دوی غږ پورته شوی ولی هغه حقوق چې خلک واړي رسیدگی ورته نشو ده. تاسو معنی
د خلکو حقوق تامینول بشری حقوقو تقویه انکشاف حمایت د دولت بدون قید شرط مسئولیت ده. کمیسیون د یو ناظر نهاد په حیث کولی سی چه دادخواهی وکی چه دادخواهی که او مرش مگر از موش وظیفه دقیقه نده چی مهم ده اقا ده دولت وظیفه ده موش نسو کولی ده دولت وظیفه انجام ورکو مگر تر اقا چه سمره چیز موش وست رسیگی
در افغانستان روان وزید تکمونگو گرو تیر سو کن راهی سی پا ده هیوات مختلف سیمو کی مختلف امنیتی پی خرامنده شدی چې د اکثر په خو قربانیان ملکی وګړي مو دغه ملکی وګړو د مرګ جوړې په تړاو تاسو خپل غږ پورته کړئ نه؟
بالکل
موږ ځغه برخه کې کوم ځینی ورشه ده لا هم خلک د همدغه برخه نزوري
البته خو موږ هر وخت چې اعلامیه ورکوي یا مطبوعاتي کانفرنسونه لرو د منازعه طرفین څخه خبرو هم د افغان حکومت څخه هم د مخالفین مسله حکومت څخه غواړو چې دوی د جنگ قانون مراعات کی. دوی حق نلری چی پا ملکی وگرو که من که دا خوی پا حق لتره وکی اغا چی تره کهی اغا مجرم ده متهم ده چی باید عدالت تو بسپرلسی که دا حکومتی خلق ده که غیر حکومتی. غیر حکومتی خو متاسفانه پا دا قوانین مراعات نکهی چی مجد دوی سخه غوارو چی دا قوانین مراعات وکی دا دوی مکلفیت ده چی مراعات وکی ام اسلامی مکلفیت ده ام انسانی مکلفیت ده چی مراعات وکی.
دا چی اتم مارچ هم رایزه ده په هیواد کې د خزینه او د خزو حقوق تر کومه ځای ان نسبت د پروتیرو کلو په پرتله باندې څومره فرق وکړ غلې آیا دوی ته هغه حقوق چې لازم او یا نو ورکول کېدو څه پر رسیدلی دي؟
البته د شز حقوق د شساوې ده ما د سینه ده چې موږ وایو چې هر شز په افغانستان کې خپل طول حقوق در رسیده لیده زکر چه یو دیر غط مشکل پر افغانستان که دقیقه چه خلق خپل در بشری اقون جزیات یا اغا اصول نپویشی دوام فقر ده چه فقر خپل باعث بشری اقون تختیگام تکیشی فقر ده چه دوی آزادی اخلی فقر ده چه نپریجدی چه دوی مکتب تولارسی فقر ده نپریجدی چه دوی شه صحت بلری فقر ده چه دوی نپریجدی چه شه سرپنار با کرامت جوان ملری. خو دریم مشکل پا افغانستان که ناامنی ده خلق اغا لمرنه حق چه آزادی ده دشت بزار ده ده خلق نیسی ناامنی نپریجدی چی خلق چی ده جنگ لکبله یا ده سیلابو لکبله یا ده زلزله لکبله بیزاکیشی دوی ده پاره ده بشر دوستانه خدمتون ورسیجی بشر دوستانه کمکونه ورسیجی ورده.
دا ورستی پختنی پتوگ کدار تضاب که دا چه اتم دا مارچ چانیزده ده هر کالی دا اتم دا مارچ ده خزو دا نریوال ورد دا مناسبات منی غنده پا طول ولیتونو کی اکثر خلکون یوا که داغه دا چه داغه غنده یوازی اغا پرتکول نمیشه دی چه پلان داری دراتون که داغه ورز دا چه تاسی پا داغه مبارزه دا عمل دا کم داگر نتاسی پیلاوی دا
اول خود ولایتو که یا پا ولسوالی بعضی ولسوالی که دا ورز منزل کشی دا خپلا یا دادخواهی ده او باید بسی دا خپلا آگاهی ورکهی خلق تا چه
دا کم پیغام سر بتاسی دا ورز
براتون که دا میاشتی زما پیام دا مخالفت دا سرائی محکمه و غیر عدلانه غیر انسانی حرکتونه توتریخوالی چه دا خزی با مقابل که کشی در حال کمانه در چه حکومت باید اگو در سرائی محکمه عاملین ته او خشونت علای زنا عاملین ته جزا ورکه.
هر تصویر که زر خبریسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د خصوصي په هانتونو فارغان وای د درس پر مهال وړ فیسونه او په نور مختلفو نمونو پیسې ترې اخیستل کیدی، خو کله چې ترې فارغ هم شول د فراغت غونډې لپاره ډېری پیسې ترې اخیستل شوی. د فراغت غونډو لپاره ډېری پیسې اخیستل فارغان لکه مستونزو سره مخ کړي.
زیاتره محصلینو ځان قرضدار کړل 15,000 صرف د دې د خاطر چې سبا ما مونوګراف کې پازاب نکي مونوګراف مې زر تایید کړي.
د لوړ زده کړو وزارت په دې برخه کې څه کړي؟
تلاش میکنیم تیم های نظارتي خود تقویت بکنیم په تیم نظارتي هم میتونن کې بهتر خوبتر مشکلات شناسایی بکنن و اقدام بکنن.
او څنګه کې د لایشي چې د فراغت غونډو د ډیرو مصارف پر ځای کم مصارف وشي چې ټول فارغان پکې د ګډون وس ولري؟
دا مسلین او د بعض خلک راغوت وای چې غټ تالار هر پانتون لري نو لدی غټ مصارف وسوګي وسنه لري لدینه به په امان کې پاتې وي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه مسودن یازی وړاندې کوم په همدې موضوع به پکې غږیږو. ترنو اوریدونکو، هر کال یو شمیر محصلان له دولتي او خصوصي په هنتونونو څخه فارغيږي. کایبي خواته د دوی د ارمان پوره کیږي چې د لسانس تر کچې زده کړې بشپړېږي، بلې خواته بیا دوی شکایت کوي چې په هنتونونو په ځانګړې توګه بیا خصوصي په هنتونونو له دوی څخه د فراغت غونډې په نوم ډېری پیسې اخلي. خو د دوی په منځ کې داسې فارغان هم شته چې د دغو پیسو د ورکړې توان نه لري او نشي کولای په فراغت غونډه کې چې د دوی د ژوند مهمه ورځ وي ګډون وکړي. زموږ همکار همایون هیواد وی فراغت غونډې ته ورغلی او هملته په همدې اړه له فارغانو سره خبرې کړي. ورپسې به د پوهنتون د یو داسې فارغ خبرې هم واوري چې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله خپل فراغت غونډې ته نه دی ورغلی.
ځان راو پیژنې او دا چې له کومې رشتې فارغ شوی؟
نوم محمد خالد دی، د حقوق او سیاسیونو له پوهنځي څخه فارغ شوی.
نن مو د فراغت غونډه وه، دغه فراغت غونډه د پوهنتون لخوا تاسو ته نیول شوې وه که نه؟ خپله مو مصارف ورکړي وو.
مصارف ټول زموږ شخصي مصارف وو، پوهنتون د مخاصې همکاري نه ده شوې.
څومره یې تاسو مصرف شوي؟
تقریبا 10,000 روپۍ کېږي.
پیسې چې تاسو دلته د فراغت غونډې لپاره ورکړي وې دا مو له خپله جبه ورکړي که نه؟ کورنۍ مو درکړې وې؟
خپله جبه ولګې څه اتمن کورنۍ او شاسره کومکه نو اتمن مشارکاً مصرف کړل.
ډیر محصلان داسې دي چې دغه د فراغت لپاره چې کوم می پیسې ورکول کیږي د دې د ورکول واس نه لري. د دغه ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟
بالکل، موږ خپل په سیم کې تقریبا 15 نفر او محصلین وو چې کله موږ فراغت کې شبا کړې دي 15 نفر ته 10 نفر یو. نو ډیر اکثر محصلین توان نه لري چې پیسې ورکړي. نو باید موږ یو څو سره کومک کړی وای، خو پاکستان کې موږ سره کومک کولای شوای چې موږ سره پنتونی او سمکاري کړلې وای. موږ پنتونی سمکاري ونه کړل او ار سم د خپل جیب ورکړل نو نشو هم کولای. موږ سره دومره پیسې توان او خپل مصرف ورکونو. ما په نظر باندې دوی چې کوم دا مصرف د موږ څخه واخستو دومره مصرف هم نوي شوای. موږ ډېرې پیسې ورکړي، یعنی موږ ته یو تقدیر نامه او یو کیسټ داسې شی راکړي یو نفر سره جوړي. نو دا د ما په نظر باندې موږ نه څه ډېر مصرف دوی اخلي. یو څه ظلم د محصل سره دی که څه موږ نه پنتون نه وای ګرځولې یا پنتون خپله برخه نه پکې اخیستې. موږ کولای شوای د نور همسکانو سره د کلیو نه فرصت مونږ کومه کړلای و.
ستاسو باور د دغه سی فراغت غونډو د خکېدو لپاره پر راتلونکو کې څه کول پکار دی چې څه ډول به تنظیم شي؟
زما په شخصي نظر باندې ک مونږ دغه وخت پنتونو څخه یا دغه څوک چې جشن نيسي دغه د څخه وخت له خپل مسلین او مسلین خپل سره ټول شي او سرنويش وټا کې خپل ځان په نو کې شي او څه اقتصادي تمام شي او مصرف یې څه کم شي.
دونکو همدا شیباله یو بل فارغ ځوان سره ولاړیو له د سره به وغږیږو چې په دغه فراغت غونډو کې کومې ستونزې شته دي او څه غواړي دوی. لومړی که خپل ځان را وپیژنه یو دا چې له کومې رشتې فارغ شوی.
نوم مې مغفور الله درمل ده، له انجینرۍ د برق له څانګې څخه فارغ یم.
درمل صاحب، نن ستاسو فراغت غونډه وه، که د دغې فراغت غونډې په اړه راته ووایه چې تاسو دغه مصارف ورته له کومه کړي وو؟
مصارف د موږ خپله په غاړه وو او ډېر محصلین په دې ستونزې کې اخته وو چې دوی اته مصارف یې نسو لرای. پیسې خوځښت ته ډېرې موږ نه ټولې کړي دي، خو مګر هم هغه محصلین چې له موږ لومړل نه پاتې وو هغه دې کې نه دي شامل کړي او نه ځای ورکړی او اته هغوی ته دې له خاطره چې دې برنامه کې اشتراک نه ده کړی اته تقدیرنامې هم ور نه کړلې او نه وستایل شول. دا د هر محصل حق ده چې هغه څلور کاله درس وایي باید تقدیر سي وای د ټولو خلکو په حضور کې. هغه څوک چې اقتصادي ستونزو سره باید مخ وي هغوی باید راغوښتي وای یو نفر دوه نفر سره پیسې بې لاس نه هم ډېر ټول کړي خو دا کار دوی متاسفانه ونه کړ. هاته د کامرې لیو مخینه ټول پیسې موږ نه اخیستې وې. نو
ستاسو په باور دغسې فراغت غونډو نمانځل په هوټلونو کې مناسب کار دی که نه؟ یو داسې ځي کې چې هلته ډېر مصارف رانه شي لکه خپله پوهنتون کې یا یو بل د غونډو تالار وي.
دا خو که په دې کې ښه راځي چې دا خپله پوهنتون تالار کې تدلیل سوی وای او سهار له خوا یې دا محصلین او دا بعضې خلک راغوښتي وای چې غټ تالار هر پوهنتون لري باید دې کې راغوښتي وای محصلین راغوښتي وای د هغوی والدین راغوښتي وای یا حد اقل که په ډېر لوړ مصارف نه یو کې کلچه چای د هر محصل دا وس ده د هر محصل د دې توان لري چې دا یې باید راغوښتي وای او مالته دا خل تقلیف سوی وای. نو له دې غټو مصارفو څوک یې وسه نه لري له دې نه به په امان کې پاتې شوي.
درنوریدونکو همدا شیبه د داسې یو فارغ کور ته راغلی و چې د خپل فراغت غونډې ته نه و راغلی. له ده سره به وغږېږو چې ستونزه څه وه او ولې نه و راغلی. لومړی که خپل ځان راوپېژنئ.
سراج الله قریشي، ما یو تن د ژورنالیزم پوهنځي فارغ یم.
قریشي صاحب، ولې فراغت غونډې ته دی نه وې راغلی؟
د اقتصاد له پلوه ضعیف و، اقتصاد زه یوازې نه بلکې زیاتره صنفیان زموږ ټول لس پنځلس صنفیان لاړی. نو دوی درې نیم زره روپۍ اخیستې، بیا چې کوم نفر راغواړي هغې پنځه سوه روپۍ داغې وي. نو په هر فارغ محصل باندې لس زره دو لس زره دیارلس زره روپۍ فراغت غونډې اخیستلې. نو د دې مشکلاتو په اساس موږ پکې اشتراک ونه کړو.
دغه ورځ د فارغانو لپاره یوه خاصه ورځ وي ځکه دوی څو کاله زده کړې کړې وي، زحمت ایستلی وي، غواړي چې دغه ورځ په خوشحالۍ سره ونمانځي. دغې غونډې ته نه ورتګ ستاسو او ستاسو په څېر هغو نورو فارغانو ته څومره سخته وه؟
ډېره سخته یې ځکه د هر چا امید ارزوي چې دغسې یو محفل ونیسي. خو دا د پوهنتون طرف نه کورته وي چې یو رقم ظلم دی په زوره په محصلینو باندې زیاترو باندې دغه کوي. د هېچا خوښه نه وه. ټولو ویلې چې موږ خپل د صنف به بېله ونیسو خو پوهنتون ورسره ونه منله. زموږ نهه نیم سوه محصلینو په دې غونډه کې اشتراک کړی او د هر یو نه تخمینا لکه چې لس زره ونیسو نو نهه نیم میلیونه روپۍ کېږي. نو په دې باندې د افغانستان یا د کابل څومره فارغین چې دي دې ټولو ته محفل نیول کېږي او تقدیرنامې ویشل کېږي. زیاتره محصلینو ځان قرضداره کړو لس پنځلس زره صرف د دې د خاطره چې سبا ما مونوګراف کې په عذاب نه کې مونوګراف مې زر تایید کې دفاع کې مې په عذاب نه کې. نو دې کې چې چا فراغت کې ګډون نه دی کړی فراغت غونډه کې نه په مونوګراف کې په عذاب وي په دفاع کې هم په عذاب وي. هغه تقدیرنامه چې کوم د پوهنتون طرف نه ورکول کېږي هغه هم هغه محصل ته نه ورکول کېږي.
د دغو فراغت غونډو د ښه کېدو لپاره څه کول پکار دي؟ یعنې چې داسې شي چې ټول فارغان پکې ګډون وکړی شي.
یو خو دا چې پوهنتون باید ډېرې پیسې وانخلي. مثلا دوه درې زره روپۍ والې هغې سره میلمانه وم د سرایګان پریدي هغه مخه خبر ده. او که هغه سینې نو محصل د خپل خوښه پریدي. مثلا د فارغین دي خپلو کې دي کینی پوهنتون استادان دي میلمانه کې.
تاندې څنګه د شنبې په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
د یو خصوصي پوهنتون مشر پوهنیار احمد شاه سنگدل هم مني چې خصوصي پوهنتونونه په فراغت غونډو کې له محصلانو ډېری پیسې اخلي خو د هغه په باور دا سم کار نه دی. نوموړی د خپل پوهنتون په اړه وایي چې له فارغانو سره په مشورې هغوی ته فراغت غونډې جوړوي.
هغه څوک چې بېخي هیڅ اشتراک نه کوي هغه خپل دوغوی په خپل زړه باندې ده. دا محفل دا پروګرامونه جبري نه دی. په دغه اساس باندې مونږ خپل محصلین هم دلته ټولو او دوغوی هم نظریات اخلو. دوغوی په نظر باندې مونږ دا خپل پروګرام تنظیم کوو که یو مقدار هغه خپل محصل پرداخت کوي. خوشبختانه د پانتون د طرف نه هم په دې بخش باندې مونږه سم هم اخلو او د بعض مسایل چې غوي فرد نهغه پیسې پوره نه کیږي مونږه هغه اور سره همکاري کوو چې د محفل شاندار هم شي او د پانتون د طریقه مشترکاً په یو خټوګه باندې تجلیل شي.
د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې څه کړي؟ آیا د فراغت غونډو په نوم پیسې اخیستل د وزارت په خوښه شوي او که پوهنتونونه په خپل سر دا کار کوي؟ د لوړو زده کړو وزارت ولې مخه نه نیسي؟ همایون هیواد په دې اړه د لوړو زده کړو وزارت له ویاند یاغلی عرفي پیکار سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې آیا خصوصي پوهنتونونه د لوړو زده کړو وزارت په اجازه فراغت غونډو ته له محصلانو ډېرې پیسې اخلي که په خپله خوښه دا کار کوي؟
جشن فراغت مبنا قانونی نداره؟
د فراغت جشن قانونی مبنا نه لري. په دې معنی چې دا یو تشریفاتي جشن دی. له بلې خوا موږ نه په دولتي او نه په خصوصي پوهنتونونو کې د دې جشنونو د بندولو او نه هم د جوړولو صلاحیت لرو. په دولتي پوهنتونونو کې دا مسله جبري نه ده. یعنی هر محصل چې رضایت ولري او د فراغت غونډې د مالي مصارفو د ورکړې توان ولري د خپلې خوښې پر اساس پکې ګډون کوي. خو خصوصي پوهنتونونه د هغه استقلالیت په اساس چې لري د دولتي په هندونو په سیر مجبور کړي نه دي، خو خصوصي په هندونو هم د صلاحيت نه لري چې زمونږ له محصلانو ډېر پیسې واخلي. په ځلونو محصلانو لمنګ سره د اندښنه شریکه کړي دا چې د خصوصي په هندونو مسولین د اسنادو تای مراحل کولو په خاطر په فراغت غونډه کې ګډون د یو شرط په توګه وړاندې کوي چې دا د اصول او اکاډمیکو ارزښتونو خلاف کړی.
خلاف ارزښتوي اکاډمیک است.
کله چې تاسو دا وایي چې دا د اکاډمیکو ارزښتونو او اخلاقو خلاف کړی، نو بیا ولې مخنه نیسي؟
در صورت کې موضوعات او شکایت به وزارت اصلاحات ولې برسه؟
کله چې موضوعات او شکایت د لوړو زده کړو وزارت ته رسیږي، مطمئن اوسئ چې د لوړو زده کړو وزارت هڅه کوي چې د محصلانو لږه ملاتړ وکړي او په ټولو برخو کې له دوی سره همکاري وکړي. یو ځل بیا غواړم ټینګار وکړم چې هیڅ استاد او خصوصي یا دولتي پوهنتون نشي کولای چې محصلان مجبور کړي چې په فراغت غونډه کې ګډون وکړي. د فراغت په غونډه کې ګډون اختیاري دی او هر محصل حق لري چې په خپل خوخه خپل لاسرولنی ومنځي.
چې ګونه به تنه د سوداش تدلیل وکړه.
له دې وروسته د لوړو زده کړو وزارت څه غواړي چې په دې برخه کې څه وکړي ترڅو د فارغانو د غستون زحل شي؟
وزارت اصلاحات ولې اقدامات راکړي؟
د لوړو زده کړو وزارت په دې برخه کې چې پر هر محصل دا مسله اجباري کیږي او فشار پرې راوړل کیږي، هڅه کوي چې خپل نظارتي ټیمونه قوي کړي. څومره چې زموږ اړیکې زیاتېږي، په هماغه اندازه موږ ته ډېرې ستونزې را رسیږي او زموږ د نظارتي ټیمونه کولای شي چې په ښه ډول ستونزې وپیژني او په وړاندې اقدام وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه مو هم دومره وه. تر بیا خو وخت ولرئ.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio